په پیښور کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د مشر یې منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ نور بندي ملګري زر تر زره خوشي کړي. د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر خان پر کور د چاپې له امله یې 15 پولیس له کاره ګوښه کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیڅوک یې د حماس ډلې له تباه کولو نشي ګرځولی. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د دوی مشر منظور پښتین او نور ملګري زر تر زره خوشي کړي. د غورځنګ مشرانو ویلي د پښتنو پر سیمو او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات تر پخوا لا خراب شوي دي. دوی دا څرګندونې نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې په خپله یوه جلسه کې کړي. د غورځنګ مخکښ حنیف پښتین مشال ډوی ته وویل جلسه یې د دې لپاره بدلې وه چې د خپل مشر منظور پښتین او نور ملګرو د خلاصون لپاره غږ پورته کړي. د زیاته کړه په سیمه کې نامنۍ تر پخوا ډېرې شوي او حکومت باید د خلکو د سر او مال تحفظ یقیني کړي. حکومت تر اوسه د غورځنګ د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین څلور مقدمې وي چې په ټولو کې ضمانت شوی او اوس د عامه نظم خرابولو په تور د پنجاب په جیلم کې بندي دی. پښتون ژغورنې غورځنګ د نننۍ جلسه د بنو په میلاد پارک کې اعلان کړی و، خو د هغه ښار انتظامیه هلته د قانون 1340 د فعل لګولو له کبله اجازه ورنه کړه. د غورځنګ پلویان وروسته د ډیګري کالج مخې ته ولاړل، خو چې پولیسو هلته هم جلسې ته پرې نه ښودل نو دوی له هغه ځایه د بنو تر پریس کلب پورې لاریون وکړل او بیا یوه جلسه وکړه. د بلوچستانو یووالی کمیټه وایي د کراچۍ پولیسو د احتجاج پر مهال پر نیول شو غړو د ترهګرۍ مقدمې درج کړې دي. دا لغه وروسته چې بلوچستانو د جنورۍ پر 12مه د لادرکه کسانو لپاره د کراچۍ په لیاری کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دې کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ نن مشالډو ته وویل دوی د خپلو لادرکه خپلوانو د خوشي کولو لپاره سوله ییز احتجاج کوي، خو ریاست یې نه پرېږدي.
چکم زه هم منگ احتجاج کوو نو ریاست زمونږ پزت مقدمه درج کوي. لدی وړاندې هم زمونږ پزت مقدمه درج شوی دي. د پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشتا. حکومت چې باید زمونږ غوښتنو ته غوږ نیولې وي، خو هغوی موږ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
د کراچۍ د لیاری سیمې د پولیسو ډي اس پي تنویر شیخ نن مشالډو ته وویل چې د 300 کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او سخه 300 کسان نیولې دي. د په وینا دا کار ځکه کړی چې احتجاج کوونکو د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کولې او سړک یې بند کړو. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد پولیس وایي تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر خان پر کور د چاپې وهلو له امله د مارګلۍ د ایس ایچ او په ګډون 15 پولیس د پلټنو تر پوره کېدو پورې له کاره ګوښه کړي دي. دا خبره د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړې. دوی زیاته کړې له هغه وروسته د اسلام آباد پولیسو د ډي پي او په مشرۍ د پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړه چې بیرسټر ګوهر خان سپریم کورټ ته شکایت وکړل چې پولیسو یې پر کور چاپه وهلې ده. په بیان کې دا راز راغلی. سپریم کورټ د اسلام آباد د پولیسو مشر ډاکټر اکبر ناصر خان ته امر کړی و چې د تحریک انصاف د مشر شکایتونه واوري. د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خان پرون رسنیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر کور چاپه وهلې او د کورنۍ پر غړو یې تشدد کړی دی. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي او کمیټي به په 2 ورځو کې تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره هوټ خولې چې هیڅوک به داغه ډلې له تباه کولو ونه ګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې نن 7 ورځې پوره شوې. رپورټونه وایي د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 23 زره زیات کسان وژل شوي، هلته بشري بحران رامنځته شوی دی او د نیول شوې فلسطیني خاورې زیاتره برخه ورانه شوې ده. په غزه کې لاغه وروسته جګړه پیل شوې و چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګرې ګرځول شوې. حماس ډلې د اکتوبر پر 1مه له غزې تړانګې پر اسرائیل بېسارې برید وکړ. فرانس پریس اجانس د چارواکو له خولې لیکلي چې په هغه برید کې نږدې 1,000 کسان وژل شوي ول چې زیاتره عام خلک ول. وروسته خبر د کرکټ پاړه ټاکل شوی. د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ دویمه شلوري زلو بنند د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د هند په اندور کې پیل شي. افغانستان د درو لوبو د لړۍ لومړی هغه بایللې وه. بل پلو د نیوزیلینډ لوبډلې نن په دویمه شلوري زلو کې هم پاکستان ته په 21 منډو ماتې ورکړه. د نیوزیلینډ په هیملټن کې شوې دې لوبه کې پاکستان د پچتر ګټلو وروسته نیوزیلند ته د لومړی بیټنګ بلنه ورکړه. نیوزیلند په شلو ورونو کې د اتو لوبغاړو پر سر 104 نوې منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په شلم اوور کې د 103 یا منډلو جوړولو وروسته وسوځیدل. پاکستان او نیوزیلند ترمنځ به د 15 ورځو لوبو د لړۍ راتلونکي هغه یا راتلونکي لوبه د جنورۍ پر 18 کېږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په بنو کې احتجاجي لاریونه او جلسه وکړه. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتون وایي دوی به د سیمې د امن او د پښتنو لپاره د یو باعزته ژوند د حق تر ګټلو پورې خپل مبارزه جاري ساتي.
پښتین قوم په ژوند مایندای په امن مایندای تر هغه پرامیش د مزاحمت جاری وي چې تر څو پر د میش په خو راکشه امن وي.
د کراچۍ پولیسو پر هغه 300 مظاهره کوونکو د غدارې مقدمه جوړ کړي چې پرونی په هغه خار کې د اوبخیت د جنوري پر 12 په هغه خار کې د بلوچ پر لټوال په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې وي. پاکستان سپریم کورټ په خپل خپل بیگانه پریکړه کې تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د خپل روایتي نخې بیټ د کارولو اجازه ورنکړه. یو شنون کې د سپریم کورټ دا پریکړه د هیواد د جمهوریت لپاره تاواني بولی.
سپریم کورٹ ہمیشہ جدا سے متنازع فیصلے ورکر دی خصوصی طور پولیٹیکل سائیڈ منے بلکہ ان برادرون کے الیکشن و آغے مزید متنازع کر
او د کوټې د پام ورلد شمیر ساز غږونکو او سندرغاړو پرون دوی ته د حکومتي مالی مرستو نور کول کېدو پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ.
خدمت کړی دي د سلبیست کاله اوس موږ پند راغلی دي صاحب د سازنده وغیرہ راغلی دي نور ګرد ته ملایويږي مشته نه ملایويږي.
ویل د مشال رادیو سره اوسه رب شو ولنه موضوع ته د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو نن د پختون ژغورنې غورځنګ د جلسې مخه ونیول چې دوی د خپل مشر منظور پښتین او نورو فعالانو د خوشی کولو لپاره کوله. پولیسو ویلي د بنو په ځینو ځایونو کې د خلکو د غونډېدو اجازه نشته. وروسته مظاهرینو احتجاجي لاریون وکړل او د بنو پریس کلب مخې ته جمع شول. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو ملګرو خوشی کېدل د هدفي وجنو درېدل او په سیمه کې امن غواړي. حکومت د دې غوښتنو په اړه دریض لري چې د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د جنوري په 14 پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د غورځنګ نورو ملګرو د رهایی او سیمه کې د نامنۍ ضد جلسه وکړه. د بنو په دوو ځایونو کې د غورځنګ په وینا پولیسو او انتظامی جلسه ته پرې نخول چې وروسته دوی د بنو پریس کلب په طرف په شار کې لاریون وکړ. خود پریس کلب مخې ته د غلاریون بیا د جلسې بڼه واخیسته. ویناوالو خپل ویناو کې وویل چې د ملګرو رهایی غواړي، سیمه کې د بیا نامنۍ ضد غږ پورته کوي، د امن غوښتونکي دي خو حکومت یې پورم نه مبارزه ته هم نه پرېږدي. د غورځنګ یو مخکښ هانی پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د نامنۍ ضد راپاسېدلې خپله مبارزه به دوامدار ساتي.
قانوني پروسس و هغه مو کړی و خو بدقسمتي سره هغه ځایونه انوسی میشته نه کړو. میژ اول په ملت پارک باندې و، بیا مو د ډیګري ون سره میژ هغه جلسه پرسلو ته رو بدل کړه. ډیر جوات مطالبات دي چې یو خو د میژ د لرو بر افغان وطن مشر منظور احمد پښتین، ګیلامن وزیر، زاکیم وزیر، ادرکمن وزیر او په دغه وطن کې چې کوم د دهشتګردۍ یو نوی آغاز شوی دی، د هغه خلاف و د میژ په وسایل باندې، د میژ په مدانیت باندې چې کوم کاف شوی دی، میژ دنیا ته خالی هغه یو میسج ورکو چې پښتین قوم دا په ژوند مایندای په امن مایندای تر هغه پر میژ د مزاحمت جاری وي چې تر څو پر د میژ په خو راکشه امن وي.
د غورځنګ مشرانو وویل چې نن هم سیمه کې هدفي بریدونه دوام لري. عام خلک او پولیس په نخه کیږي. دوی په وسلوالو هم غږ وکړ چې دا مولز د مرګ ژوبلې لاس واخلي. د غورځنګ د بنو د سیمې مشر حاجی عبدالصمد خپل وینا کې وویل
نن بیا په بانیشه د پولیس یو ټارګټ کلینګ شو دا جوړه د مخشه په بانیشه واوا کې او شو چې د پولیس دوه ژړې په شسای دونشل میش دا خبره کوي چې دا د میش عزیزون دی دا چې کله دی شای دونشي د میش په کلیه شویرینا شریشي.
د غلطه موجود د بنو پولیس او انتظامی چارواکو چې نه غوختل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې انتظامی په شار کې دفعه 104 سلويخ لګولې. حالات ناسم دي، د غونډې اجازه نشته، خو غورځنګ بیا هم لاریون او غونډه وکړه. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکا
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د ماورای عدالت فوجونو او جبري له درکه پر ضد په اسلام آباد کې د ناستو بلوچ پر لټوالو په ملاتړ په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو مظاهره کړې دي. خو پولیسو د 300 مظاهره کوونکو پر ضد په دې تور مقدمه درج کړي چې لاروینوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد ویناوي کړي او د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو کوښښ کړي دي. خو لاروینوال وایي دوی سولیزه مظاهره کړي دي او هیڅ چاته زیان نه در رسولي، نو ځکه د حکومت د زورولو پر ځای مسلې حل کړي. نیاز علي رپورټ راکوي.
د لیاری سیمې د پولیسو ډی ایس پی تنویر شیخ د جنوري په 14مه مشال لیډیو ته ویل مقدمه د 300 مظاهره کوونکو په ضد درج کړي دي او په دې مقدمو کې 15 کسان نیولي هم دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
یو مقدمه اسلیه درج کرایا ہے
مقدمه ځکه درج کړي چې مظاهره کوونکو ویناګانې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد وي او بیا 100 ساعته سړک هم بند کړي وو چې لکبل خلکو ته د امنیت خطر و. نیولې شوی کسان یې عدالتونو ته وړاندې کړی
دي. عدالتو مې پیش کړ دیا ہے.
دا په داسې حال کې چې د جنوري په 12مه بلوچ یکجهتی کمیټۍ په کراچۍ ښار په لیاری سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې وه. هغوی د لادرکه شوو بلوچانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو په اسلام آباد کې په پرلت ناست لادرکه بلوچانو خپلوانو ټولې غوښتنې دي ومنلې شي. بلخوا د جنوري په 12مه بیا عدالت ته وړاندې شوي کسانو کې 15 کسان عدالت خوشي کړي دي او 40 کسان یې په عدالتي ریمانډ زندان ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوي بلوچانو وکیل حنیف دل مراد بیا مشال لیډیو ته ویلي پولیسو د جنوري تر 12مه ماښامه پورې 15 کسان عدالت ته وړاندې کړي. نوموړي په وینا پولیسو په ځنو کسانو په مقدمه کې د ترهګرۍ ماده لګولې دي.
اس کوډ میں 35 لوگوں کو آج
دیوائی پدی عدالت کې نن 15 کسان پولیسو وړاندې کړل. پدې کې 15 کسانو باندې د ریاست ست ویناګانو خلک د ریاستی دارو په ضد را پارولو مقدمه و. د هغوی ټولو ضمانت شو او 40 کسان چې پولیسو پرې د ترهګرۍ تور لګولې دي هغه 40 کسان په عدالتي ریمانډ بیا زندان ته استولې شوې دي.
جیل کسټډي کړ دیا گیا.
ایڈوکیٹ حنیف دل مراد زیادہ کڑی پا زندان کے بند بلوچستان بعد جنوری پا پن لسما دا ترہر کرے زد عدالت تا اڑاندی کی گی. پا کراچی کی دلا درکا بلوچستان لپارا پا احتجاج کون کو دا لمبرئی مقدمہ ندا لدی اڑاندی دا دسمبر پا درشتما پا کراچی کی دا پریس کلب مختا دا احتجاج رستو پا اٹلری میدان تانا کی ہم دا احتجاج کون کو پا زد مقدمہ درج کرے شبی وا. پا یاد مقدمہ کی بیا عدالت ٹول کسانو تا ضمانت ور کرے دے. د دې ترڅنګ د دسمبر په 18مه بیا د خار په شرافي ګوټ تانه کې هم د لادره بلوچستان لپاره احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کړی و. بلخوا په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړی عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي موږ د خپلو لادره شوو خپلوانو د خوشي کولو لپاره پر امن احتجاج کوو خو ریاست موږ هغې ته هم نک پرېږدي. دیوائی چکم زے ہم منگ احتجاج کو نو ریاست زمونگ پزد مقدمے درج کوی لدی اڑان دی ہم زمونگ پزد مقدمے درج شوی دی. دا پولیس اپدی تورونو کی حس حقیقت نشتا. حکومت چې باید زمونږ غوښتنو ته غوږ نیولې وي خو هغوی موږ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي. موږ چې کوم احتجاج کوو لاریون کوو آئین او قانون موږ ته د دې اجازه راکوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړې چې د خپلو غوښتنو نه به پشا نشو او په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو پر لټوالو به په هر توګه ملاتړ کوو. په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د 14مې راهیسې پرلت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوی دي. په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه د پلټنو لپاره هلته د حقایقو موندنې کمیشن واستوي. ماروی عدالت وجنی دي ودرولې شي او د بلوچستان پولیسو سی ټی ډی دي دا ومني چې ځنې لادرکه کسانې په جالي پولیسو خطو کې وجلی دي. بلخوا بیا د پاکستان نگران حکومت د لادرکه خلکو د موندنې او د قضیو جایزې اخیستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټي جوړه کړې ده. د یادې کمیټې په غړو کې د قانون او د دفاع وزیران هم شامل دي او یادې کمیټې په اسلام آباد کې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. نیاز علي مشال ریڈیو کراچی۔
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن فضائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی۔
د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مال وړونکو گاڑو د ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کول ورسته هلته ګڼ گاڑی ولاړ دي۔ سوداګر وایي دواړو خواو ته هغه ټرکونه ایسار دي چې له ډرایورانو سره ویزې نشته او د پاکستان حکومت یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي۔ دوی وایي چې چارواکي باید د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي۔ تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن لار هم د همدې مسلې له وجې تجارت درېدلې ده۔ هلته له نږدې درو میاشتو راهیسې د کاروباریانو پر لت روان دي، خو د پاکستان نگران حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو ته غاړه نه دی ایښې۔ تفصیل سالم احمد سالی راکوي۔
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وي، د ترانزیټي مالونو پر مخ د تورخم دروازې تړل کېدل به په افغانستان او پاکستان کې پر مارکیټ او بیو مستقیم اغیز وکړي۔ دغه دروازه د شنبې سهار وختي د ترانزیټي مالونو پر مخ وتړل سو چې د سوداګرو او د لویو موټرو د چلوونکو زیات شکایتونه پرولې دي۔ د دې لارې د تړل کېدو عمده علت د پاکستان لخوا د بروړونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتل شول سوي دي۔ د طالبانو حکومت هم په بالمثل اقدام سره د بروړونکو موټرو د داخلېدو مخه نیولې ده۔ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزي پرون وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دروازې تړل کېدل لوی ستونزه وبلله۔
دواړو طرف ته موټرې ولاړې دي، تقریبا د 800 نه 900 ټرک او کانټینر په دواړو طرف د پولو کې ولاړ دي، چې دا واقعا ډېر لوی زیان دی۔ او دا یو طرف ته خو په بازار باندې په دواړو مارکیټونو هم د پاکستان هم د افغانستان په مارکیټونو منفي تاثیر کوي، د نرخونو او د کمبوتی د موادو په ارتباط، او د بل طرف ته یو سلسله اموال دي چې دا خرابېږي، زود پاساته دي، زود تخریبېږي، میوې دي او همدارنګه سبزي ده، نور شیان دي۔
شغلی الکوزای وی زیات وخت تجارت د سیاست قربانی کیږي، ځکه نو تل دغه سي دروازې د افغانستان د مالونو پر مخ تړل کیږي چې لکبل افغان سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي۔ افغان سوداګر حاجی امین وایي چې په تازه میوه بار دوه موټرونه په تورخم دروازه کې ولاړ دي،
او دا چورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي، نو دا ډېر غټ زیان دی۔ هم یو خو مسؤل ګمرکی مونږ باندې ډېر زیات ده دا میوه باندې، او بیا چې دلته ایسار شي او دې خوړی شي نو تبن چې رو دا مسؤل بیا خپل برداشت نشي کولی، دا کرایګانې برداشت نشي کولی۔
د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر 6 هم د تورخم دروازه د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه۔ په تیره دسمبر میاشت کې د 2 ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب په وینا د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د مخنیوي په سبب تړل سوې وه۔ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستانی موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورټ او ویزو پرته تګ راتګ کولای سو۔ د یوې پخوانی موافقې له مخې افغان ناروغانو هم کولای سوی چې له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته سفر وکړي، خو د دغو کسانو لست له وړاندې د طالبانو سرحدي چارواکو ته سپارل کېدی چې هغوی له پاکستاني لوري سره شریکاوه۔ خو د پاکستان د حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته نشي داخلېدای۔ پاکستان د دې نوې تګلارې هدف پاکستان ته د هغو کسانو د غیر قانوني داخلېدو مخنیوي شولې چې په باور یې په تروریستي فعالیتونو او قاچاق کې دخیل دي۔ افغان سوداګر غوښتنه لري چې له پاکستان سره باید پر تجارتي تړونونو له سره غور وسی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په ځنګړي ډول د افغانستان د میوو د رسیدو په وخت کې په یو او بله پلمه د افغانستان د مالونو پر مخ تورخم او نورې دروازې تړي۔
مشال رادیو ته وغواګیاست، او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري۔
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن هغه فیصله تایید کړې چې لمخې د فبروري د اتمې نیټې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ته د انتخاباتي نښې په توګه د بیټ د کارولو اجازه نه ورکړل شوې. تر دې مخکې پیښور ریکارډ د انتخاباتو کمیشن هغه پریکړه رد کړې وه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګۍ له امله دغه ګوند نشي کولی په راتلونکو انتخاباتو کې خپل دغه روایتي نخا چې بیټ ته وکاروي. راشد خټک له اسلام آباد د موضوع تفصیل راکوي.
اوس بر تحریک انصاف امیدواران د اتم فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي او د ګوند انتخابي نخې بیټ په ځای به بیلابیل نخې ورکول کیږي. الیکشن کمیشن تحریک انصاف د بیټ نخه ورکولونه انکار کړی وو او تورې لګولې وو چې په ګوند کې دننه ټاکنې په سمه توګه نه دي ترسره شوې. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن د پریکړې خلاف پیښور هایکورټ ته درخواست ورکړې وو او د بیټ نخه یې بیرته ترلاسه کړې وه. خو الیکشن کمیشن د پیښور هایکورټ ته پریکړې خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړو او په سپریم کورټ کې دغه مقدمه وګټله. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې په تکنیکي او قانوني لحاظ دا یو سمه پریکړه ده. خو د تحریک انصاف په شان یو لوی ګوند سره دا نرمي هم کېدلی شوه چې د نخه ورکولو نه پس یې په ګوند کې دننه د ټاکنو کولو موقع ورکړې وه. پېښور هایکورټ حکم صرف د تحریک انصاف ته پره نه و بلکې عمومي و. که په هغې عمل شوی و بیا خو به هر سیاسي ګوند ویل چې موږ په پرتۍ کې دننه انتخابات نه کوو ځکه د الیکشن کمیشن اختیار نه ده چې دوی په ګوند کې دننه په انتخاباتو مجبور کړي. په دې کې نور هم ډېرې خبرې وې. تحریک انصاف ته په 2023 کې د ګوند دننه انتخاباتو کولو حکم شوی و. هغه وخت دوی حکومت و نو په الیکشن کمیشن د بدنیتۍ تور هم نشي لګېدلې. خو بیا هم نرمي ورسره کېدای شوه. البته سپریم کورټ دا نرمي ونه کړه او دا قانون سخت تشریح یې وکړو. په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن او تحریک انصاف د مقدمې اورېدنه ډېره اوږده او یو څه ډرامایي وه او په ټي وي چینلونو په ژوندۍ بڼه ښودل کېده. یو وخت د ګوند موجوده مشر بیرسټر ګوهر اورېدنه په میانځ کې پرېښوه او کور ته لاړو. دلته سپریم کورټ ججانو ته وویل چې د اسلام آباد پولیسو په کور حمله وکړه. وروسته د اسلام آباد پولیسو وویل چې دوی د یو مفرور پلټون د کور ته ورغلي وو. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشوانی وایي چې د سپریم کورټ د پریکړې سره د انتخاباتو نتیجه هم معلومه شوه.
سپریم کورټ همیشه چې ګوند داسې متنازع فیصلې ورکړې دي خصوصي طور پولیټیکل سایډ باندې هغه فهرست کې اضافه وشو. چیف جسټس سکا یا سپریم کورټ سکا دا یو ډېر غټ چانس وو چې هغه کمینګ الیکشن چې ګوند هغه یو کریډیبل الیکشن جوړ کړی وي. لیکن ډېر افسوس خبره ده چې هغه کې چیف جسټس فائز عیسا او نور جی تین رکنین چې کوم بینچ وو هغه په دې کې مکمل طور باندې ناکام شول او بلکې چې کوم راتلونکي الیکشن هغه مزید متنازع کړ.
د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر د سپریم کورټ د پریکړې نه پس وویل چې د ګوند امیدواران په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي. خو دوی به د سپریم کورټ د فیصلې خلاف پیټیشن هم کوي. په کوټه کې قانون پوه او تجزیهګر همایون کسی اډوکیټ وویل چې د سپریم کورټ فیصله ټیک ده. خو الیکشن کمیشن په هغه نورو ګوندونو سترګې پټې کړې دي چې اندرونی انتخابات یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
ځمکني حقایق دا دي چې سیاسي توګه تحریک انصاف سنگل اوټ کول او وکټمایزیشن روان دي. نو پی ټی آی په دې تاوان کوي چې انتخابي نشان به اوس یو نه وي. کنه دا به اوس د دوی هر کس آزاد امیدوار دریږي. د هر یل کیسه د پی ټی آی ډیرو ډیرو کسانو کاغذان جمع کړي دي. هر یو به وایي چې زه د پی ټی آی نماینده یم.
په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي هم په دې نظر دی چې سپریم کورټ فیصله په راتلونکو انتخاباتو کې تحریک انصاف ته ډیر تاوان ورسوي.
خدا یو ډیر لوی زیان دی د پاکستان تحریک انصاف لپاره ځکه چې بیټ چې کوم دی دا یو ډیر لوی سمبل او په هغه باندې هغوی تیر دوه الیکشن ګټلی دي. د 2014 الیکشن کې صوبایي حکومت ګټلی او د خیبر پختونخوا بیا په کال 2013 کې چې کوم انتخابات شي او هغه کې مرکز باندې کې هم حکومت جوړ شو په دغه نخ باندې. نو دا د پاکستان تحریک انصاف لپاره یو ډیر لوی دچکه ده په نقصان دی په الیکشن کې.
په 13 جنوري تحریک انصاف خپلو امیدوارانو ته د تحریک انصاف نظریاتي ګوند نښه ورکولو اعلان هم وکړو. خو د نظریاتي ګروپ مشر اختر اقبال ډار په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان رد کړو. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د چیف جسټس قاضي فیض عیسی په مشرۍ کې د مقدمې اورېدنه وکړه. د بینچ نور غړي جسټس محمد علي مظهر او جسټس مسرت هلالي وو. بلخوا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نښه ورکولو لپاره د مازیګر 4 بجو وخت ټاکلی وو. د سپریم کورټ په فیصله کې د ځنډ له وجې د شپې تر 11 بجو پورې 15 واره دغه موده وغځوله. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
تحریک انصاف ته د دې ګوند د روایتي نښې بیټ نه ورکولو تر څنګ د مشر عمران خان او وزیر نور مخکښانو ګرفتاری و اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې پاکستان کې به د فبروري 8 ټاکنې شفافې نه وي. دا اندېښنې له دې امله هم زیاتې دي چې د ځینو هغو مشهورو سیاستوالو د نماینده کاغذونه رد شوي چې پرپوز د نیوکو لپاره پیژندل کیږي. پر دې سربېره هم د ټاکنو کمیشن او د نگران حکومت چارواکي ټینګار کوي چې عام انتخابات به شفاف وي او له هیڅ چا سره به زیاتې نه کیږي. خو آیا څېړونکي پر دې داوو باور لري؟ د دې پوښتنې ځواب د ګلیاس په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په اتم فروری عام انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تیر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمه درج شوې او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال لوتي ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه. خو د نوموړي په خبره په تیر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخیسته او هلې ځلې په نظر راتللي، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې څه نه ښکاري.
واضح فرق دی چې یره ګنې یو پارټي باندې سختې دي او هغه نورو باندې هغه مر سختې نشته. چېرته خال خال د نورو پارټو پوسټرې یا بینرې ښکارې شي او دغه یو پارټي پکې نه ښکاري، دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي. نو سړی بیا دا ویلی شي چې یره ګنې کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او کنه تسلیمي.
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوابه مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوریت عمل روان دی، خو مخکې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول، خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکو نوید حسین مشال لوتي ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو، د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د دې په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تززب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
پاکستان کې خو چې الیکشن شوه ده، خو چې باقی الیکشنو ته وګوره زما خیال دی هغه الیکشن چې اوس یو د هغه نتایج کانټروورشل وو، خو دا الیکشن کېدونه مخکې چې هغه کانټروورشل شوی دی.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په وروستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفافه انتخاباتو ته ژمن دی. نبید حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نبید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لار هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وای چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنونکي طارق وحید مشال لوتي ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کړي، خو دا ځل داسې نه دي.
انتخابات ناشوی نه دي او د اوس چې کوم د دا د اعتراضات شروع شوي دي، چې را دا انتخابات کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه په پی ڈی ایم کې پاتې شوي وو، هغه چې کوم دي حکمرانی کړې وه، هغه هم دا تور لګي او دا ګیله کوي چې را برابر میدان مونږ ته نه ملاوي. نو دا انتخاباتو نه مخکې چې کوم دي د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي، او که چېرې بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس کوم صورت جوړیږي، نو دا ښکاري چې دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دي متنازع ترین انتخابات وي.
تاریخ وایي زیاته کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر اتابو او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. پاتم فروری به رای ورکونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د ماښام 6:00 بجې کې دونکو دي لن خبرونه به درته وړاندې کړو. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی مشر منظور پښتین او نور ملګري زر تر زره خوشی کړي. د غورځنګ مشرانو ویلي د پښتنو په سیمو او په ځانګړي توګه قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات تر پخوا لا خراب شوي دي. دوی دا څرګندونه نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې په خپله یوه جلسه کې کړي. حکومت تر اوسه د غورځنګ د تازه سرګندونو په جواب کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی د سیمې د امنیت لپاره تر وسه کوشش کوي. د بلوچستان یووالی کمیټه وایي د کراچۍ پولیسو د احتجاج پر مهال پر نیول شو ملګرو ترهګرۍ پر نیول شو غړو ترهګرۍ مقدمې درج کړي. دا لغه وروسته چې بلوچستان د جنوري پر 12مه د لادرکه کسانو لپاره د کراچۍ په لیاري سیمه کې احتجاجي مظاهرې وکړي. د کراچۍ د لیاري سیمې د پولیسو ډي اس پي تندور شیخ نن مشال لوته ویل چې 300 کسانو پر ضد مقدمې درج کړي، ورڅخه 300 کسان نیولي هم دي. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد پولیس وایي تاریخ انصاف د مشر بیرستر گوهر خان پر کور د چاپی وهلو له امله د مارګلی د ایس ایچ او په ګډون 15 پولیس د پلټنو تر پوره کېدو پورې لکاره ګوښه کړی دی. دا خبر د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړی. په بیان کې دا راغلی سپریم کورټ د اسلام آباد د پولیسو مشر ډاکټر اکبر ناصر خان ته امر کړی چې تاریخ انصاف د مشر شکایتونه واوري. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي او کمیټه به په درو ورځو کې تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره هوټ خوله چې هیڅوک به د هغې له تباه کولو ونه ګرځوي. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې نن سل ورځې پوره شوې. رپورټونه وایي د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 3000 زیات کسان وژل شوي. هلته بشري بحران رامنځته شوی دی او د نیول شوي فلسطیني خاورې زیاتره برخه ورانه شوې ده. دا او د مشال رادیو لنډ خبرونه اوس پر شوې. بلې موضوع ته، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د افغان مرمنو وروستۍ ډلیزي گرفتاریانې غندلې دي. د سازمان ویلي نړیوال د خاموشه نه کینی او د طالبانو د حکومت د غیر انساني کړنو له وجې پر طالب چارواکو فشار زیات کړي. طالبانو حکومت په تیرو 3 ورځو کې په کابل کې غنې خځې ونیولې او تورې پورې کړل چې هغوی سمې جامې نه وي اغوستي، خو افغان مېرمنې پر طالبانو له ښځو سره د نفرت تور پورې کوي او وایي همیشه د ځانونو پټولو لپاره پوره جامې اغوستي، خو طالبان یې د ځورولو لپاره بهانې لټوي. تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هی دربار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan. موږ
د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلې ځنیونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي، ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرغه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشار نه دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټلی اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیاله هی دربار د څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نر آیات په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تیره پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم 4 تنه ښځې او نجونې نیولې دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یو ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه ورځ دوی نما په ځواب کې وویل افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته، او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي، خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصاویرو کې سوالګرې ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره
راټول سوي دي. طالبانو څه کم 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودوونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بین سی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دایسی.
د 2022 کال په سپتمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک 3.5 ارب ډالر نقدي زیرمې د افغانستان فند په نوم کې خوده. د دې فند مقصد دا غو پیسو په داسې ډول مصرفول خول شول چې ګټه د طالبان حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسي. طالبانو د 2022 د اگست پر 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ځینو امریکایي سینیټرانو اندېښنه ښودلې چې ښایي دغه پیسې یا د طالبان لاس ته ورشي او یا هم د ترهګرۍ اړوند غیر قانوني کړنو لپاره وکارول شي. په دې اړه زموږ همکار امید ظهیر مل پر هغو پیسو د څارنې بورډ له وغړي ډاکټر انوار الحق هدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولاړو شو اندېښنو ته څه ځواب لري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځنه نه ده شوې، ولې خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځنه نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکم د هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې. ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیې وزارت معین ڈاکٹر صاحب مہرابی او دی سویس کی حکومت یو عالی رتبہ مامورا باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې لدې چې کوم اجراءات څه ده وسی. دا چې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلی شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسی په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. بر علاوه د اغه زیده بانک هم خپل ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سټلمنت دغه هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لا قل څلور ډیر لوی موانع څه د پاکستان دي چې زما په عقیده چانس د دې سل دین ناسمه استفاده وسی بالکل صفر ته راکته کیږي.
د باندې ته صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوی ده.
دغه صندوق د جوړېدو مهم ترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د ستغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظ دي، نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه ستا په جایزه وي دي. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورېږي، نو په صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب، یو وضاحت وی چې یوازې هم د 3.5 میلیارډ ډالر به خوندي وي که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نه ورکول کیږي؟
ښه، نه موږ څه نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه ده حتما مصرف وشي. که چېرته ضرورت مصرف ته څه ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلو چې د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړې، نو په هغه صورت سره کېدای چې د دې غنه مو اجرا کړې وي. یا د پاسپورټونو د چاپ، پیسې که دوی نوې ورکړې منګل دې حاضر وسل دې جنر ایجاد کو ام سال هم دې کده چې کوم موضوعات راسي هغه به څیړل کیږي او وکړه کو باندې تصمیم ونیسي چې وو دغه د خلکو په ګټه ده ضرورت ورته ده او هغه یې نسی ورکولې د طالبانو حکومت نسی ورکولې دا نو په غوړه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زنه هغه کو ایجاد کو دا پیسې د بانک هغه پښتوانه و د پولی پښتوانه و د پولی پښتوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغه لپاره غوړه استفاده نه کی
یو بل اندښنه چې اتمن تاسو هم ته په جریان کې استه استاسې د مدیر پلاوی دی وغړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې د شي پاسنادو کې جال دی دا جال به په داسې حال کې چې د افغانستان بانک غړیتوب هم لري څومره د امانت صندوق بخوندیتوب باندې غیز وکړي
زه خپل تعجب کوم ما ته دا ډیر تعجب ور خبره ده څنګه کولای شي چې څوک سره په څو جوړ کې څو پانتونو کې درس ورکړي ده دا خبره جال وکړي زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم دا باید په خپل ډاکټر صاحب مهرابي او د خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته د دکتورا ورکړې ده هغوی باید څه دغه موضوع څه د تصفیه کړي داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وسي دې نه استفاده وسي زما په عقیده تاثیر ورباندې نه شي کولای ځکه ما مخکې درته ویلی باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه د په جای کې پاس دغه ځای نه تیر شي
د افغانستان فند د څارنې بورډ لیوا غړي ډاکټر انوار الحق هدي سره مو د امید ظهیر مل مرکه اوریده
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پاورز پر لندو سپو اوریدلای سي زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای سي لمشال رادیو سره اوسئ
د خیبر ضلع پولیسو تیر او نه د خپل کارکردګۍ په اړه په خبرګړي کلنی رپورت کې دا وکړي چې په تیر 2023 زیږدیز کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې تر ډیره هده هلته امنیت پر ځای کړی دی بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیر څه موده کې د نامنه ګڼې پیښې شوې دي او ولسي وګړي اوس هم په ویره کې دي په دې نور د مشال ریډیو د خبريال فرات شنواری پر رپورت کې
په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په محل پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1503 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړي چې په دې ضلع کې د عملیاتو په محل خواوشا 1000 تمانچې 1.5 اسم جی ټوپکې څه باندې 1000 دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارچر ګولای دروشت ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې خښوي د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال سباندې 3000 کیلو چرس 2500 کیلو هیروین 1200 کیلو آیس یا میتم فیټامین او سباندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې خستي د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروایان کړي وي خو دوی ترې مطمئن نه دي د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې هدفي سپی وژنې شوې او بیا د نشه یي توکو په استعمال کې هم سکمای نه راغلی.
او بل د امن او امان په بورا کې چې دوی چې دوی وکول کې امن او امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دا دو چې بوړې په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چا سره یې پاتې نه لګيږي. نو امن او امان دغه څنګه برقرار کړ چې امن او امان دومره ښه دی په تیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسېږي و بے سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته. میدان کې به تاسو کتلی وي چې ورس په ورس آیسیون زیاتېږي پوډریون زیاتېږي نشایون زیاتېږي دغه کومه ځا کنټرول په بوندې وروسته په کور چې کمې دی په داشي کې کمای روتلای دی آیسو ډیلرونو کمای روتلای دی آیسو چې کم څه کوي چې هغه کمې دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وایي چې په باړه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي.
د بتخورې کلونه دغه سرمایدارو لکیږي دغه کوربوریونو لکیږي نو او چې په کنځو کې امن نیوي غ سرمایه له خطرې ویل کې څنګه تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشویش ته قومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دلوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګ بریدونو کې لکتر لګا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جماعت کې د 14 په پیښه کې د پولیسو یو اډیشنل اس ایچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمیر پیښو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اقلیمی یا موسمیاتی بدلون پوهان وایي کله به خو د نړۍ په کچه تودوخه زیاته شوه نو بلې خو په دې اړه د پاکستان حکومت او هم ولس بے غوری د دې لامل شوی چې د هیواد غرونه، ځنګلونه او د واوري ګټان یا ګلیشیرونه لګواخ سره مخامشي. دوی په خبره کې د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نشول. نو د موسمی بدلون د نور خراب اثراتو ترڅنګ به پاکستان د خوراک لکه مخته او وچکالای په څیر له ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د خور او د وو ساتنې ادارې سال اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکټر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي. د ماحولیات ماهرین وایي د موسمي بدلون د خراب اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی او همدغه وجه ده چې زرخیز ځمکه ضایع کیږي، د اور غټان ویل کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي. دی وایي د نړیوال تودوخه له وجې په غرونو کې موجود د سلویختو نه سیوا گلیچر جادوور غټان د خطرو سره مخ دی او پته دې سره ویل کیږي. نو پراتونکو کې د نورو سیلابونو راتلو او د وچکالۍ سبب هم جوړې دي شي. پیخور پوندون کې د ماحولیاتو سانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله مشالی ډوتا د وور د غټانو د ویلې کې دوه د اثراتو په خلوای
گلیچر زمونږ د پاره یو سټوریج ټانک کار کوي. دا وور چې په جمی کې وشي نو دا سټور شي دغه ځکه وور پرتوي او دا په مزه مزه ویل کیږي او زمونږ د سیندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج کیږي. نو د ملک ته ترقه لپاره د انسانانو، زناورو، بونو بوټو لپاره، فصلونو لپاره اوبه چونکې ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی تور باندې دا سکړي چې په مزه مزه را فریګ دي او غبیا راځي. نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي شروع دي. د یونایټیډ نیشن یو رپورټ دی چې آی کی وایي چې د 2 سال وخت پورې گلیشیر دا سی دی پاکستان کې چې آغا په ویل کې دوه باندې شروع شوه دا
هم په خور پونتون کې د جیولوجي څنګه استاد ډاکټر محمد علي وای چې د غرونو او پدې کې موجود ګلیشرز خوندې نه ساتلو لوجه ځنګلونه پدې کې موجود جناور او د کر کروندې زمکو ته هم ډیر جان رسیږي
سیلاب ملاندې راشي او بل د فیوچر د پرتا ته به اوم کمیږي نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي ا دې نه علاوه چې کوم بایوډایورسټي د لکه داسې خصوصي جناور دي چې دا غوي جون ته خطر ده هغه ختميږي مختلف قسمه سپیشیز دي د کونو بوټو هغه اوم ختميږي نو اورال په سوسايټي باندې په ملک باندې په علاقې باندې د ډېر زیات غلط اثرات کیږي شي
دا چې دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې سګامونه پورته کوي نو د خیبر پښتونخوا د خورې او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وای تسبې په ټاکلې شوی شپږ غرزو علاقو کې د ګلیشرز ویل کېدو او د هغې لوجه کېدونکو زیان د مخنیوي او د ځمکې خوېدو او د غړول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري د خیبر پښتونخوا د خورې او اوبو ساتنې ادارې یا واټر اینڈ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې بابله مشال لیډو ته وای
موږ په خیبر پښتونخوا کې یو سو د وادیانې دي چې هغه کې منګا ګلیشر دا وبچ راځي او د لاندې سیلاب جوړای د سیلاب نه بچ کې دوه لپاره الته بندونه وو چې زمکه او ورسره ورسره آبادی چې کوم دا هغه ته تحفظ ملاو شي ډېر زیاتې داسې منسوبي چریږي چې هغه کې منګ د غرونو د ایکوسیستم چې کوم دا ریسټور کو الته واپس ژوند راوړو چې دا غرون تخپل شینواله ملاو شي الته دا کم د غرونو آبادی د هغه خلکو ته یو سوشل لایف ملاو شي هغه ته یو بل ژوندۍ ملاو شي نو داسې منګ آی منسوبې ته منګال ته مایکرو واټر شیډز داغه ټول نغه ټا فائدہ دا وی چې باغې کې منګه دغه ایریاس کې چې کم دا غرونه دي الته کوم شړی علاقې جوړ شي چې موږ د سادین هم وایو اغه شړی چې کم دي اغه منګه بدلو زریز مکو ته باغې کې منګه ونه نالو
د ماحولیت رو په هانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو 30% په میدانی علاقو او 10% په زهراګانو مشمل ده نو ځکه دوی وای چې حکومت سره سره اولس له هم پکار دي چې د غرونو او په دې موجود ځنګلونو پام وساتي دغه خزل غورځولو او دونو د وهلونه ډډ وکړي کم چې په موسمي بدلون کې یا مثبت کردار لوبول شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي
په کوټه کې هنرمندانو د بلوچستان د کلتوري ادارې پر ضد مظاهره کړې ده هنرمندان وایي دا اداره نه دوی پروګرامونو ته ورغواړي او نه هم ورسره مالی مرسته کوي هنرمندان تور پورې کوي چې بلوچستان کلتوري ادارې هغه پیسې نه دي ورکړي چې د هنرونو د پرمختګ لپاره بیل شوي دي یا دغه ادارې ته حکومت ورکړي دي خو د بلوچستان کلتوري اداره بیا دا تورونه ردوي سمت شبنم په دې اړه رپورټ راکوي چې د مظاهرینو په غږ پیلېږي
د جنوري پر 13مه د کوټ پرېس کلب مخته هنرمندانو د بلوچستان د کلتور ادارې پر ضد احتجاج وکړ دوی د موسیقي آلات راخستی او د احتجاج په توګه ژغول هنرمندانو د کلتور ادارې څخه وغوښتل چې دوی ته د خپل اکونه ورکړي په دې اړه د کوټ وسیدونکو هارمونیم ژغونکو هنرمند محمد نعیم د احتجاج محل مشال لیډو ته وویل
زما په خاندان کې ششو سازان تیر شوی دي نو دا ټیم موجوده زموږ ششو هنرمندان دي لکه شپې سار او دغه شی نور هنرمندان دي د خاندان نو موږ همیشه د ملک د قوم د پښتو د لپاره خدمت کړی کلچر ډپارټمنټ سمج دا غواړو یو خو زموږ دلته کلچر ډپارټمنټ کې یو څو کسان دي دغه شی نور یو څو کسان دي چې د پښتو دا وکی خدای سي لوکل خلکو ته موکا نه ورکي یعنی بغیر شناخت کارت خلک کلچر ډپارټمنټ ته ډیر وروان دي شاغ شناخت کارت نه لري او دلته کم نه لري د مقامی خلکو دي لوکل خلکو دي شناخت کارت لري او یو څو کسان په کمیټي کې نه سوچ د خپل نس لپاره د خپل مفاد لپاره مشک شنول په کمیټي کې دی ډیر ډیر زرو په واخلې او ټول پښتو فنکار برادری یې راکړه
هنرمندان وایي چې د بلوچستان د کلتوري ادارې له لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي او هغه ته دوی نور بلل کیږي. د احتجاج محل رباب ژغون کې ونرمن محمد عظیم مشالې ډوته صدا سوای
څلوشت کال صدا دا کو صاحب مزد دې علاقے ته بلوچستان د ټي وي د روډو سټیشن خدمت کړی دي د څلوشت کال پوهه نو اوس مش پند راغلی دي صاحب د سازنده وغه راغلی دي نور ګرد ته ملایويږي مشته نه ملایويږي ولې نه ملایويږي صاحب پښتون کوم ته نه ملایويږي ولې نه ملایويږي مش خپل اک واړو خپل اک واړو ولای لري راوتلی دا مزارم په دغه جوړ
د بلوچستان د کلتور ادارې مرسیال مشر خدای ریم د جنوري پر 13مه مشالې ډوتول چې دوی ډیری بې وزلو هنرمندانو ته د میاشتې پر سر 1500 روپۍ ورکوي او ډیری هنرمندانو ته په کلتوري پروګرامونو کې ځای ورکړي.
وو آرټسټ جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہوں
ها هنرمندان چې دا غوی عمرونه تر 45 کلونو لوړ وي او هغوی اوس پروګرامونه نس کولای. دا غوی لپاره کمیټي پریکړه کړې ده چې د میاشتې پر سر به 1500 روپۍ ورکوي. د دا ډول هنرمندانو شمیر یو سل اولس دی. د دې ترڅنګ د هنرمندانو لپاره پروګرامونه کیږي په کوټه کې دنن هم او لکوټي بهر په اسلام آباد، لاهور او کراچی کې د پروګرامونو لپاره موږ د بلوچستان هنرمندان بیا یو چې هلته دوی د خپل فن مظاهره کوي.
بلوچستان کې آرټسټ لے جاتے ہیں وہاں باقاعدہ پرفارم کرتے ہیں.
هنرمندان وایي کې غوښتنې و نه منل سي نو دوی به پر روان وختونو کې نور احتجاجونه هم وکړي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خبر کده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
مشال لیلو ته غوږی رودونکو، په خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي سږ کال د ګوړې نرخ د تیرو کلونو په پرتله ښه دی. ځینو کروندګرو مشال لیلو ته ویلي چې د بیې ښه کېدو علت د ګنی کم پیداوار و. بلخوا ولس وایي چې په ګوړه کې د چینای د ملاوټ له وجې د دې استعمال او خرڅ کم شوی دی. د موضوع تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
د کاروندګرو تر مخه سکل خیبر پښتونخوا کې د ګوړ نرخ غوره شوی دی او وجه د ګوړې کم پیداوار دی. خو بیا ګوړه اخیستونکي وایي چې اوس ګوړه کې ځینې زمینداران د چینو ګډه کوي کم چې ارزانه وي خو خلک یې نه خوښوي. د چرسدې په یو منډه کې ګوړ اخیستونکي عبدجان په دې باب له مشال لیډو ته وایي
ګوړه ډېرې د ملاوټ نه پاکې مرازي او ملاوټ والا مرازي. ملاوټ والا ګوړې خو عام بازار لکه 25,000-26,000 روپۍ چلی او کمې چې ملاوټ نه پاکې دي خوګور 27,000-27,500 روپے باندې خرڅیږي. نن سبا بازارونه ډېر زیات ټیټ روان دي ګوړې او بل دې خو منډو ته مالونه ډېر زیات کم راځي نه دي د وږي ریټونه ډېر زیات تیز روان دي.
بل خو زمیداران وایي چې خرچي سیوا دي او خورا سره تخمونه د مزدورانو دیړي او ډیزلو سیوا نرخ له وږي دوی ته ګټه ډېره کمه پاتې کیږي. د چرسدې د پلډرې نقیب خان وایي چې ډېر شو کال راسي زمیداری کوي خو وخت تر وخت وته زمیداری ګرانيږي.
خرچي په منګ باندې ډېر زیات واقعیږي سره آر یو سیز مونږ ته ډیر زیات ګران دی او مونږ چې کله فصل مسل وکړو زمونږ کمزوري او د مجبوریا په وجه باندې فصل څه کمزوري راشي څه په ګرانی وي. کله چې مثال د اخیری وختونه راشي نو باغی کې هغه مونږ ته دونه آمدن نه راغی کې چې زمونږه خرچه برداشت کړي. قیمتي زمګی دي زمونږ په دومره خرچه کیږي چې هغه پیسې مونږ له هغه په خرچو باندې واپس نه وصولایي.
د زمیدارانو د سازمان ماډل فارم سرویسز د چرسدې ضلع مشر عبدالعلی خان وای چې دا تاوانونو او ګرانې لوجه ځنی زمیدار د چینو ګړه کوي ځکه د چینو د ګړه ګړه په وزن پورا خو د کم خرچې لوجه ارزان وي او وای د چینو ګړه لوجه د ګړه په مارکیټ ډیر منفي اغیز غورځېدل لري او خرڅه کم شوی دی.
چې د چا خپل غنی وي هغه بالکل د چینو استعمال نه کوي، په شوی فیورټ ګړه وباسي. دا هغه خلک کوي چې اغوی د بای غنی روړي خپل ګران نرخ باندې روړي او بیا ګوري نو د چینو ریټ لک کم دی او د ګوړې ریټ لک خ دی، نو دغه غوی هغه کی سره لګ شانته د غنو وبک یو نور چې کم دینو چینی یو بوره دوه بوره ورچي او د اغه نه ګوړه جوړي او خرسي او دان کې دغه شی نه په کار زکه چې د ګوړې هغه دغه او شرمو هغه خلک چې چا به شوګر او دغه بونو اغي به د ګوړې چې اسکله او ما او قتل د چینو ډېر مزیدار ګوړه تیار د مټایانو په شانته هغه په 2500 24,000 اوس به پاریانم د چینو ګوړه لیر ناخلي او مارکیټ کې ډېر خرسي کیم نه.
د زمیدارانو تر مخه روان کال د ډېر ټړې ګوړې یا یوې سټ نرخ 28,000 نه تر 10,000 روپو دی، کوم چې تیر کال د 14,000 روپو پورې وا. ولې چینو د ګډې ګوړې نرخ سخ کال د 10 ډړې د 2,000 نه واخله تر 30,000 روپو دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.